روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو از فرید استیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د چاغوالی پر مخنیوي د چاغوالی ستوای کم خوړه د دې سبب کېږي چې په بدن کې شحمیات یا هغه چربی چې د خېټې شاوخوا یا په ټول بدن کې وي دا تولید شي. کم خوړو نه باید ځان وساتو او په ټوله کې د چاغوالي علایم علتونه او د کومو ناروغیانو سبب ګرځي په دې باندې نن خبرې کوو. اورېدونکو تاسې هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ وکړئ. په خبرونه کې راسره میلمه هم شته او په پای کې به د هغو کسانو خبرې هم راسره واورئ چې دوی له چاغوالي سره مخ شوي دي او خپلې تجربې راسره شریکې کړې دي. نن راسره په خبرونه کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرام ملک سیدي اکرم ملک صاحب بخنه سره. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب موږ چې کله د چاغوالي خبره کوو اتمن په ذهن کې او په فکر کې مو یو داسې څوک راځي چې دغه خېټه غټه وي یا په ټوله کې بدن یې غټ وي، خو د طبابت لحاظ نه موږ چاغ څه ته وایو؟ یا د کله چې یو څوک وزن اخلي، وزن اخیستل او د چاغوالي ترمنځ توپیر څه ده؟ یعنی د طبابت لحاظ نه موږ دغه چاغ انسانان څنګه تعریفو؟
سلامونه. لومړی باید تاسو ووایم چې چاغوالی دا معنا نه لري چې د انسان په تن کې یعنی په وینه کې غوړ دي. لومړی باید موږ فرق وکړو، یو د بدن کپاسه یعنی غوړ، یو د وینې غوړ. نو دا دوه مختلف شیان دي بالکل. ځینې کسان شته چې ډېر ډنګر دي هغوی، خو د وینې غوړ یې ډېر لوړ دی. او ځینې کسان دي چې په رښتیا ډېر چرب دي، وزن یې زیات دی، خو د وینې کولیسترین یې غوړ یې ډېر کم دی. نو په دې اساس باندې دغه تفکیک باید لومړی وکړو. اوس نو موضوع فکر کوم هغه دا چې هغه چې چاغ دي اصلا هغه نو دې برخه کې خبرې کوو. په لنډ ډول باندې به څه ووایم چې ډېر خطرناک چې دی اصلا هغه شی چې د وینې غوړ چې دی هغه زخطیر دی، چې هغه د وینې په هغه په سترګو نه ښکاري. یو څوک دی ډېر ډنګر دی، خو د وینې غوړ یې دومره چټ دی چې د حد نه تېږه، هغه نو ډېر د خطر لاندې دی. بل راغلو چې هغه څوک چې بدن یې غټ دی یعنی وازد زیاته ده، موږ باید ووایو چې څه کوشش دغه وازد زیاته ده. نو دې لپاره خاص ماشین آلات شته. نو چاغوالی دې ته وایي چې د بدن سلنه د لازمه حد نه غوړ زیات وي. مطلب واضح کما که یو څوک دی دغه بدن دی سل کیلو، دغې نه باید څوارلس په سلو کې یعنی ځوان هلک چې باید وي څوارلسونه تر یا پنځلس په سلو کې باید هغه د بدن غوړ زیات نه اوسي. که هغې نه زیات شو فضن درویش څلېرویش پنځهویش په سلو کې د هغه یعنی پنځهویش کیلو داسې ونیسه، یعنی پنځهویش په سلو کې چې ونیسي دا هغه دنه زیات شه دی. بیا مېرمنې چې دي ذاتن هغوی داسې خدای تعالی جوړ کړي چې د هغوی بدن لږ څه غوړ دی ذاتن. نو یو پیغله نجلۍ چې وي د هغې د وینې د بدن غوړ نو د زیاته دویش په سلو کې د بدن د وزن په اندازه چې دا نورمال دی، خو چې بیا د هغې هم دېش په سلو کې شي دي طبیعت زیات دی. نو خلاصه ووایم چاغوالی دې ته وایي که نارینه وایم ځوان هلک دی د بدن غوړ یې پنځلس کیلو دی نورمال دی، او که چېدرویش څلېرویش او پنځهویش زیات دی، او که جلی ده دویش پسلو که تو پتن غاره نرمال دقیه وزنی که دو دو پسلو که نرمال ده او که دین زیادی دیش و بیندیش اقیده در چه آقای
یو دول اغا چه دیر زیاد غاتوی یا زینی کسان دستی دی چه پایده اختر دیر زیاد واروی ام دسی کوچنی وی یواز په قد لحاظ نه لکه بدن نه واروی، او زینی کسان ده مغا پایده اختر دیر زیاد چاغ وی دی طبیعت سوایی
زنی څوک چې پیدایښت نه چاغ وي او بل پښتانه څنګه وه
دې ته بیا برعکس د دې وچ وي؟
ها خو دا خو دا لومړی چاغوالی ووایي چې هغه ملټي فکتوریال دی، یعنې دا چې ډېر علتونه لري. ځینې دي څوک چې د یعنی اکثر سره وای چاغوال د ماین د ماشوماله عمر کې چې وګوره د ډیر خوراک نه پیدا کیږي، یعنی غیر صحی خوراک نه دی په خکروسته خبرې کوي شو پیدا کیږي. خو ځینی کسان دي لپته مرغۍ چې هغه ذاتی هم دي چې ورس ارتومه چې دیاتو کې هغه البته ډیره کمه کچای ده چې هغه ارتومه چې کم خوراک بیا موازی لکه هغه نو ذاتی شده. نو دا باید وایم که یعنی ډیر کسان چې د وزن زیات ده سره ویل چې ډیر احتمال لري خوراک نه چې له حده ډیر خوراک کړي.
کله چې د خوراک خبره کوو ډاکټر صاحب، کوم ډول خوراک نه مو هدف وي؟ یعنی هغه ډول خوراک چې په رستورانتونو کې یا له کور نه بهر تیارېږي، یکه په کور کې خواړه چې څوک خوري هغه د دې سبب کیږي چې انسان چاغ شي.
تا مهمه ده چې سره چیرته ډوډۍ خوري، که رستوران یو که په کور کې یو که چې په کور کې سره مېلمه یې، دا مهمه ده خبره ده چې څه سره خوري. نو دا څېړنه چې معلومه کړې ده هغه شی چې د انسان وزن زیاتوي، لومړی ده چې رښتیا خوړل چې ډېر وخوري سره هغه د انسان وزن زیاتوي، او دوم دا ده چې هغه کاربوهایدرات چې وایي یا ساده ژبه باندې ووایم هغه ډوډۍ باب دي، غنم باب دي، وریجې باب دي، حتی جوار او کوره دغه شینه وزن زیاتوي، او هغه شی چې دومره نه زیاتوي البته هم ته خبره ده هغه غوښه باب ده. بیا کومه غوښه باب ده؟ هغه غوښه باب چې پکې غوړ لږ وي، هغه یعنی سپینه غوښه وایم. د چرګانو، مرغانو غوښې چې وګوري دا سپینه غوښه ده. البته باید پوستکی سره وبیسي، که د چرګانو پوستکی وي ډېر غوړ ده، خو که پوستکی ورسره نه وي د چرګانو یعنی سپینه غوښه دی که بیا غوړ لږ وي، یعنی دغه غوښه باب دومره وزن نه زیاتوي نسبي ته چې غوایه، او کاربوهایدرات چې مخکې مې یاده کړه یا د غنم باب او وریجې باب او دغه شیونه دا زیاتوي. او
خوب من ډاکټر صاحب، دا کوم کسان چې رژیم کې وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي، جیمونه تازه حبوبات ته ډېره ترجیح ورکوي چې هغه واخلي؟
تشته ترجیح ورکوي
حبوبات، مثلا د جوار، غنم، یا د تور تنوري دانه چې وي دا ډېرې خوري.
نو دا خبره چې مخکې مې یاده کړه که څوک دغه جوار او غنم د شیان خوري او بیا په عین وخت بیا فټنس سټوډیو ته جیم کې ځایو ته ځي، نو خبره ده چې څومره سپورت کوي، حرکت څومره دی. نو سړی باید وویل چاغوالی داسې شی ده لکه یو ګودام. یو ګودام کې که سړی یو شی ږدي، نو که چېرته داسې وي چې همداسې په کې ږدي او ږدي، بیا هغه خو نور نور پړسیږي، هغه خو نور نور ځای نه شته په کې، ډېر غټېږي ګودام. او که داسې وي چې یو شی په کې ږدي په بدل کې بل شی راوکاږي، بیا هغه ډېر نه غټېږي. نو بدن هم داسې دی، که چېرته داسې کو بدن ته ډېر شیونه ورکوي، نو هغه څوک چې جیم کې فرضاً ډېر دا حبوبه خواږه شیونه مخکې مې خواږه شیونه حتی یاد نه کړو، خواږه شیونه بوره باب، خواږه باب، کولاګان، شربتونه، دا هم د انسان بدن چاغوي ورسره. نو که دغه نه استفاده کوي او جیم کې دومره ډېر حرکت نه کوي چې کوم شی چې دا خوري هغه مصرف شي، نو ده دا هم دی ورسره چاغېږي، ځکه چې مصرف کم ده نسبت دې چې بدن ته سړی یو شی ور داخلوي.
د کوم خواړه چې تاسو یاد کړل سپینې غوښې یادونه مو وکړه چې دا وزن کموي، د سرې غوښې په اړه باندې، مثلا د غوا غوښه، د پسه غوښه، یا د ورته نور د حیوانات شو، د دې غوښه بیا څنګه ده؟ دا د وزن په کمولو کې مرسته کوي که نه؟ دوی هم برعکس ډېری
دا څنګه مې چې یاده کړه په دې غوښو کې، د پسه غوښه چې خو یاده غوښه به ډېره لږې نسبت غوړ ته، پسه خو ډېر غوړ دی په حده ډېر. نو حتی د غوی غوښه، هغه غوښه چې سړی ورته وایي چې بلکل هغه موږ افغانستان کې سرخي ورته وایو چې بلکل هېڅ غوړ پکې نه ښکاري، دننه هغه غوړ غوښه کې هم چې وګوري سرخي کې یعنی یو اندازه غوړ شته پکې. نو د خلاصه ته ووایم، نو هره غوښه چې غوړ پکې زیات دی لکه د پسه غوښه، هغه لا پسې چې هغه نسبت هغه غوښه چې غوړ پکې لږ دی، خو دا هم اندازه که چېرته یو څوک سره غوښه هم ډېره وخوري هغې کې هم پټ غوړ دومره اندازه دی چې بیا هم انسان چاغوي.
کله چې یو څوک چاغ شي، وزن ډېر شي، هغه اندازې چې تاسې په پیل کې یادونه وکړه، کوم ډول تکلیفونه ورته پیدا کیږي او حل لارې څه ده؟
او فریزه جان، دا باید ووایم نه چې چاغوالی کان د مرضونه دی. لومړی به شروع کومه په اروپا کې هم ډیر ګوره حتی افغانستان کې هم یو کس په پدې اخته یې په تیر په مېرمنې دي اروپا کې جو ګوریاره لګي مېرمنې به چې شپېتونه عمر واوري او هغه د زنګانو تکلیف نه لري یا د پخو دکو تکلیف نه لري یا د جمهور ته د کوناتو دکو تکلیف نه لري الاتا چې وزن چې زیات وي په زنګنونو باندې په مفصلونو باندې پښتونخوا کې ورته جوړونه وایي په جوړونو باندې دومره فشار راځي چې هغه خپل کیږي بالکل یعنی مفصلونه بندونه بالکل خپل کیږي دا یو څه تکلیف یعنی مطلب دا ده چې شپېتونه چې د په تیر د مېرمنو وزن او عمر زیات شي نو دا غوې وزن هم ورسره زیاتېږي علت دا ده چې په زړښت کې یو طبیعي شی ده د انسان غوړ زیاتېږي وزن زیاتېږي د انسان نو دا غوې د دې د مېرمنو او د نارینه هم شته خو د مېرمنو لا پسې زیات علت دا ده چې وزن چې زیات شي نو دا غوې ارشه بدن دوکې خپل کیږي نو مجبور هغه بیا مصنوعي مفصلونه ځانته تاچي دا یو شاشه چې مفصلونه د انسان خپل کیږي دوم بل شاشه چې د هغه د وزن چې زیاتی هغه مېرمنو کې د بدن مرغه وایي مټیر ده د تینو سرطان پیدا کیږي ورته کانسر جوړ توي بل دا چې د خېټې د سرطانونه زیاتیږي اذن مو سرطانونه دي د کولمو سرطانونه او ځینو سرطانونه چې هغه په دې باندې زیاتیږي بل کوم شی چې معلوم دار شي چې وزن زیاتی هغه ته په لاتین ژبه کې میتابولیش سیندروم یا مطلب دا ده چې د وینې فشار ورسره ودریږي شکرې ناروغي ورسره پیدا کیږي د زړه سکته ورته پیدا کیږي د مغزو سکته ورته پیدا کیږي نو دا هغه توانونه دي چې د وزن زیاتوالي په وجه باندې نو سړيته پیدا کیږي
ډاکټر صاحب دا تومره ډېر تکلیفونه د عمر په تیرې دوه سره یا په پټول کې یو څوک ځوان وي او وزن زیات وي په زحمت وي ورسره د وزن ډېروالي سره څنګه کولای شو د وزن ډېرېدو مخه ونیسو
نو لومړی باید وایو چې ولې دی او چا وزن زیات دی مخکې مې یاد کړه چې چا زیاتی نو دا نو ډېر یو سخت شی دی نو دې لپاره اوس اروپا کې یو خاصه پچکاري ستنده او ته دا خدا نور افغانستان ته سړی نشي کېدای ځکه یوازې یوې ستن نرخ نو په سلګونو یورو دی او څوک په چې پچکاري باندې هغه په ټوله مرته پچکاري کوي تا خو نه کېدونکی شی د افغانستان ولست د پاره راو چې ته تا به ذاتی نه یو د خوراک کې نو هغه د پرپیانو خوراک لري او به حرکتې کوي ځینې کسان دي چې دفتر کې کار کوي نو ټول ورځ دفتر کې ناس یا ته ساته نه ساته کار کوي خوځي کې نه دفتر کې نو حرکت ته غوښنه شکر کوم به دې حرکت نه کوي نو په لندن باندې بوایم نو هغه د پکار د لومړی هغه شین چې ته انسان وزن زیاتوي نو هغه نه ته تدو کی مخکې مې یاد کړه چې هغه کې دا غنم باب ورچی باب دا شین دي بل کچالان مچالان او دا سپاګيټي او دا پیزاګان یو دا شین هم د انسان وزن زیاتوي بیا اوس چې افغانستان کې هم دا شین زیاتوي دا چپس باب چې دي نو څو ځینې کسان یا ته دفترو کې چې دا دفتر یې وایي نور خلکو سره نه وي بس چې هیڅ کولای شي دا چپس خوې یو کوي خوې په پټره د اروپا ته خدا هوم افیس شروع شوه ده یو تو کې شي د خپل کور نه تا کارو کې په خپل کمپیوټر باندې بس نو چې څونه ورته یې خېلو کولاګانې ورته یې خېلو بس چپس خوري کولا او سره کوي نو دا غوي وزن زیاتی نو هغه به حرکت نه لري نو اوس نو ځواب ته د پښتنې باندې شما چې د کابل لپاره لومړی په سره د ځایر جیم په مراد کې خوراکي اعتدال نه کار واخلي واده شي نه ګوراباب ګوراباب کولاګانې او فانتاګانې دا ښاک باندې کم کې هتا کوي شي هیڅ ونس کې یو ده چې خشه ده به ته پوری او به ته کوي کې نو یو پیاله که خوږه یو خبره قانون له هر پیاله خوږه دا به وزن زیاتوي او بل دا ده چې نو د غذا په څنګه حرکت دی به سره به هر کس به د ورځې حرکت وکړي په خو په نن په خونه خبرونه کې ویلي دي البته حرکت عمر پوره ده خدا چې به وینځي هغه څوک چې عمر دې شپې ته کالو نه کم ده په د ورځې یا لږه قدمه حرکت وکړي نو لږه قدمه تاسې څنګه ته 1 کیلومتر تر رسیدو نه تاسو کم شې نه ده خو بیا هم ځوانانه ته وایي البته د تاوی شي که ځوانانو وغواړي او هغه څوک چې د عمر ته شپېته نه پورته ده شپېته او یا پنځه هغه ته بیا نه تا شپږ سره قدمه کفایت
ډیر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب چې راغلی را سره ګډون دی وکړه. د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملک سینا نړۍ مننه. کور مودان ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ چې وخت مو پریښود خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې به په پیل کې د ډاکټر صاحب نجیب الله زخیلوال خبرې هم واورو او په همدې سره به بیا خبرونه په پای کې تاسو ته موسیقي هم ولرو. تر بل پروګرام ښه وخت.
چاغي چې دا عموم کې یعنی دا د سو دلته په افغانستان کې یو غټ ستونزه ده چې موږ ټول خلکو ته چې دی چا وایي. موږ د تباوت لمخې نه د یو انسان وزن په څو برخو باندې وښو. لومړی چې د وزن ټیټواله دی یا انډر وایټ ورته وایي یا کم وزن دی. دویم چې دی نورمال وزن دی. دریم چې دی د خپل نورمال وزن نه پورته وزن دی. او په در څلورمه برخه کې چې دی یا چاغوالی اوبیسیټی راځي. بیا دا اوبیسیټی چې دا بیا په خپل دا په درې برخو وشل کیږي چې یو کلاس ون دا دویم دا او دریم دا. که د یو انسان د بی ام آی یا باډی ماس انډیکس چې دی د اتلس نیمو نه ښکته وي موږ هغه خلکو ته چې دی لاغر یا فیصله وچ خلک وایو. کچیرته د چا باډی ماس انډیکس یا بی ام آی د اتلس نیمو نه تر 25 پورې وي نو دا نورمال وزن دی. او کچیرته د 25 نه دا تر 30 پورې وي نو دا چې دی وزنی زیات دی. چاغ نه دی وزنی زیات دی. کچیرته د 30 نه تر 40 50 پورې وي نو د تبیا مونږ وایو چې دا چاغ دی. یعنی بخانه غواړم د 30 نه پورته وي نو بیا مونږ وایو چې دا چاغ دی. نو دا چې وایو چې چاغ دی دا بیا درې برخې خلک دي. اوله برخه چاغې چې دی د 30 نه تر 50 پورې دي. بیا بله د 50 نه تر 40 پورې دي. او د 40 نه پورته خلک. د 40 نه پورته هغه خلک دي چې دا په ډیره خطرناکه کټګوري کې راځي. دا خلک د زړه ناروغۍ مثلا شکرې ناروغۍ د زړه او د رګونو ناروغۍ او نورې د هډوکو ناروغۍ یا ډول ډول نورې ناروغۍ لري. نو دغه د تبابت نظر موږ دغه سی وشو.
ډاکټر صاحب دغه کوم ارقام چې تاسو یاد کړی کده مثلا مو کیلو ته واره او ځکه چې زیاتره کسان کې د شد ارقام باندې پوه نشي چې هغه کوم کس ته وایو چې لکه وزن 2 کیلو وي 55 55 یا 4 چا.
نه 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 منګ چې د انسان د چاغوالي مسله چې راځي منګ دا په کیلو په دې باندې معلومو. باډي ماس انډیکس کچیر ته تاسو خپل وزن راواخلی خپل وزن او دا راواخلی په د خپل په قد باندې. یعنی مثلا یو انسان د هغه وزن 80 کیلو دی. قد چې دی 1 متر او 80 سانتی دی. 1.8 به بیرته په 1.8 کې چې ضرب کی نو دغه 80 دغه هر نتیجه چې راووتله بیا د 80 راواخلی په هغه نتیجه دی تقسیم کی راغله الله ستاده چې هغه چې باډی ماس انډیکس یا بی ام آی دی. نو دا بی ام آی چې دا د دې لکه مونږ وایو چې وزن څو دی. وزن په کیلوګرام اندازه کوو مثلا اندازې دغه چې دی اوږدواله په متر او کیلومتر په دې باندې اندازه کوو. ساحه چې دی مثلا په متر مربع او کیلومتر مربع په دې اندازه کوو. داسې د انسان د چاغوالي یا د وزن د پاره چې دی یو د وزن د پاره یو چاغوالي د چاغوالي اندازه ګیری واحد چې دی بی ام آی په بی ام آی باندې اندازه کیږي. باډی بی د بین باډی نه رسل شوی ام ماس او آی چې دی انډیکس. باډی ماس انډیکس یعنی د پیسلا د انسان د وجود حجم. د انسان د وجود حجم چې دی دا په دې شی اندازه کیږي. څنګه چې وایلی وزن تقسیم د قط په مربع باندې نو چې کومه نتیجه راځي دا کچیرته دغه نتیجه د اتلس نیمو نه کمه وي دا سړی چې دی لاغر دی یا په اصلاح ډنګر دی یا وچ کلک دی. کچیرته بیا وایم تکرارم که دغه اندازه د اتلس نیمو نه تر 40 دی نورمال وزن لري. استشویشت نه کوي بخنه غواړم 50 پورې. کچیرته د 50 نه تر 150 پورې وه نو دا چې دی وزن یې پر زیاتېدو خواته روان دی. احتیاط دی کوي ګزاره دی کوي. یعنی وزن یې زیات دی چاغ نه دی. کچیرته بیا له 150 پورته وه نو بیا دا په درې کټګوري کې دی. که د 150 نه تر 40 50 پورې وه نو دا چې دی په اوله کټګوري کې راځي. او که د 50 نه تر 40 پورې وه دا په دویمه کټګوري کې راځي. او که دغه بی ام آی انډیکس چې و د 40 نه پورته وه نو دا په خطرناکه ډله کې راځي.
زیر کسان بیا داسې وي ډاکټر صاحب چې هغه نور بدن نه وچ وي خو خېټه غټه وي، یا شکایت هم دا وي چې کله خوراک کوي خېټه غټېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ دا چاغ دي که د دوی وزن اضافه ده؟
خېټه غټوالی عموم کې دا بیا ما هماغه خبره کوم، دا چې کچیرته تاسې خپله دا وزن راواخلي خو خېټه په وزن کې راځي او بیرته د قد په مربع باندې تقسیم کړي نو باډي ماس انډکس راوځي. نو کل ځینې خلکو ولې اکثره وخت کې د خېټې په جدار کې چې دا خېټه غټېږي، خېټه ځکه غټېږي عموم کې د ځینې خلکو خېټه او ورنونه دا چې دي دلته د واز دي د جمع کېدلو هغه په اصلاح د پوستکي لاندې ساحه ډېره ده، نو واز د بل په کولمو کې د کولمو خواوشاته خپله د ګېډې د لاندې جدار لاندې دلته چې دی انسانان عموما ښځې د جدار د ګېډې په جدار برخه کې ټول انسانان خو ښځې ډېره د واز دي یو نری طبقه لري، دا طبقه د پوستکي د غوړوالي سبب ګرځي. کله چې د انسان په وجود کې شحمیات یا واز د زیاته شي دلته د ذخیره کېدلو اندازه لوړیږي، نو ځکه خېټه چې ډېرل د خېټې بل غټېدلو علت هم دا دی چې د کولمو په خواوشا باندې واز ډېره جمع کېږي، نو هغه چې جمع شي کولمې پیړېږي، د پیړېدلو سره د ګیرې پوستکی چې دی دا یو خاصیت لري، یو ځانګړتیا لري چې کش کېږي، چې کله کش شي نو ګیډه مخ ته وځي لکه د بوکانۍ غوندې، نو دا په خپل د ګیډې د غټوالي چې د کولمو د غټوالي کولمې ولې غټه شي ګر چاپېرې خواوشا چې دا واز دي نیولې ده، او واز چې ونیسي نو هماغه علت دی چې ګیډه فرسېږي ورسره، یا ګیډه غټېږي ورسره، یا ګیډه شته لوی کېږي ورسره.
یعنی که چیرته موږ د چاغوالي یا د وزن د ډېرېدو علتونه سره وویشو، په ټوله کې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې انسان وزن واخلي؟ او دغه د خېټې شاوخوا کومې لایې چې تاسو یادې کړې چې دا چربي لري دا ورسره غټه شي؟
ما مخکې چې خبرې کولې مخکې له دینه چې اصلي مرکې ته راشو، نو ما ته په ارشاد باندې خبره وکوله. دلته درې څلور فاکتوره دا دي چې هغه عموم کې ارثي فاکتور او چاپیریال او د ژوند طرز دا هغه څه دي چې د انسان په چاغوالي کې رول لري، خو زه به په عموم کې ارثي فاکتور چې دی دا نه ملامته کومه، یعنی د ته به ډېره ګوته نه نیسم، ځکه دغه موږ په دې کلیواله دغه کې یوې بله اصلاح لرو، خو زه به یې طبابت ته راواړوم. ارشاد داسې دی لکه یو ډک شوی ټوپک، خو محیط او د ژوند د چا طرز او تفکر داسې دی لکه سړی چې په ماشه ګوته راکاږي. ډک شوی ټوپک په خپله ضرر نه لري تر څو چې ته په ماشه ګوته راکار نه کوې او مرمۍ خوشې نه کوي. یعنی هدف مې دا دی چې ځینې انسانانو کې د جینټیکي لحاظ باندې ځینې خاص جینونه وي چې هغه وجنه د انسان د چاغېدلو چانسونه لوړیږي. لکه زه به درته ووایم چې ځینې انسانانو کې د لوږې د لوړتیا اندازه لوړه وي چې دوی کولی شي مثلا د هغه تاثیر کوي په چې کله ستا لوږه ډېره وي هر وخت اوږه کېږي خوراکه، یا مثلا په ځینې انسانانو کې چې دی د میتابولیزم جینونو په کې مشکل وي یا څه دغه ولري هغه وازه زر میتابولایټ کېږي، نه زر سوځي نه پاتې کېږي په نورو باندې نه وړي، یا په ځینې انسانانو کې باندې چې دی د جینټیکي لحاظ باندې یا ارثي لحاظ باندې وازه چې ده د انسان په وجود کې زر ذخیره کېږي چې دغې ته منګه FTO وایو، نو په دې وجنه نو دا یوازې دا په خپل د چاغوالي سبب نه کیږي تر څو پورې لکه موږ وی دا ډک شوی ټوپک دی، نو کله چې یا په اصلاح د پیښور د خلکو ډک شوی شاجور دی، نو چې کله موږ مرمۍ ته مطلب دا ټوپک کې نو دس په دغه نکو، نو بیا ځینې خلک چې دی دا شی په تقدیر باندې هم ورتړي، نه تقدیر هم دې پورې تړاو نه لري، هر انسان ته په خپل وجود کې خپل د خپل وجود باندې د خوراکونو باندې په خوب باندې د صلاحیت ورکولو یا د واک ورکولو د غشتر کنټرول شته. مثلا زه تاسو ته وایم چې اوس غذا خوړل دي دا باید په خپل منظم کې فزیکی فعالیتونه دي، مثلا منډه شو، ګرځیدل شو، دا مستقیما ګوري جنټیک خود ارتداشه جنجال جوړ خو ته غذا غلطه کې بس مرمۍ دې وډځولې، که چېرته ته فزیکي یا فعالیتي اکټیویټو فعالیت فزیکي فعالیتونه ونه کړې ستا حالات خراب کړل. یا مثلا ځینې خلک زه ګورم یو شپه تر شپې 12 پورې کښېني، بله شپه تر شپې 8 بجې اوده کېږي، بله شپه تر شپې 10 پورې کښېني، یو ورځې چای نه څښي تر شپې 8 بجو نه خوا چای نه خوري اوده کېږي، بله شپه چې د شپې 12 بجې چای څښي کافي څښي شودو چای څښي دا شینه دا پخپله ما په دې خپل افغاني ټولنه کې دلدلې. ځینې ځې خلک ګورم چې مثلا د ورځې 3-4-5 کوکاکولا پیپسي بوتل څښي واړي، یا ځینې خلک ګورم انرژي ډرنکس کې، یا ځینې خلک ګورم بازاري جوسونه اخلي. دا ټول هغه شینه دي چې ته جینیټیک ته یا ارثیت ته چې دی ډزیا یعنی د هغې مرمۍ چې دی انفلاق ورکوي او مشکل ورته جوړوي. یا مثلا ځینې خلک دي په نه خبره باندې سترس کوي، ورختای هر شي ته ته فکر کوي چې دا ټوله دنیا د ده په لاس کې ده او دا بس ټوله دی که دا کار ونه کړي ورختا به یې بس ډوډۍ به یې په ورختایي ته به چې د پسې عسکر را روان دي بندي کوي یا اعدام ته بوزي. دا بله غټه مسله ده چې دی کولی شي. په بله غټه مسله چې ده موږ تېره مرکه کې ما او تا په دې باندې خبرې وکولې چې ځینې اجتماعي یا اقتصادي فکټورونه هم دي. مثلا غربت په خپله په چاغښت کې رول لري. سړی حیران شي چې غریب سړی څنګه چاغ کې، ولې نه غریب سړی یو وخت کې ډوډۍ خوري بل نه خوري، دا سټرس او ځینې دا ماشومان چې دي په عموم کې ولې پاک دغه کېږي ماشومان ځکه چې دوی تلویزیون ته ناست دي، چپس او بسکټ او کوکاکولاګانې او دا ورته مور پلار اخلي، په هفته کې دوی ناست دي بل فعالیت نه کوي، بس ګیم ګوري تلویزیون ته ناست وي، بس بل اخره د دوی وجود چې دی د چاغوالي خواته چې دی عادي کېږي یا میلان پیدا کوي. نو د دې ورخوا بله غټه خبره چې ده هغه د یعنی که څه دا دعوه وکړم چې د جینیټیک یا د ارثیت او د محیط ترمنځ نیخ په نیغه تړاو شته یا دا دواړه په چاغښت باندې نیخ په نیغه تاثیر لري نو غلطه به نه وي. دا زما دعوه به نه ده، بلکې د کتابونو د نراخیستل شوې خبره ده. مثلا که چېرته تاسې اکثره خلک وګورئ چې دوی په جینیټیکي لحاظ باندې د چاغ دي مور پلار یې چاغ دي، دوی داسې کارونه بېرته کوي چې دوی هم چاغ دي. که دوی هغه کارونه ونه کړي نو دوی کولی شي چې مثلا دا خپله چاغښت ودروي. مثلا دوی کولی شي مثلا دغه فاست فود چې ورته وایي، مثلا همبرګرونه شو، دغه مکډونلډ شو، مک شو، همبرګر شو، دا کینګ برګر شو، چیپ برګر شو، پیزا هات شو، دا پیزاګانې دي، د دې نه استفاده ونه کړي ځکه دی په طبعتن د دوی په دغه کې چې دی خواګلني ډېره ده، د کاربوهایډریټو اندازه لوړه ده، یو په خپله غنم دي، بیا پکې بوري او شوده او دا شي نور هم ورګډی. همدارنګه نور چې دي مثلا د ډوډۍ خوا طرز تفکر چې دی، مثلا ډوډۍ په خپله منظمه کې یو ورځې 12 بجې خوري، باید بله ورځ هم کوشش وکړي 12 بجې وخوري د غرمې ډوډۍ، بله ورځ هم کوشش وکړي مثلا 12:30 پورې هېڅ فرق نه کوي، یو ساعت نیم ساعت مخکې وروسته هېڅ فرق نه کوي. ډوډۍ او دوا چې ده کټ مټ یو لري. دا باید علني زه د ستاسو لیاري ووایم، موږ چې څنګه دوا توصیه کوو چې سهار غرمه ماښام داسې خو باید د هغه خو غلطه چې سهار غرمه ماښام خو هغې خبره باندې اوس خبره نه کوو. مطلب د 12:30 بجې پورې د غرمې ډوډۍ وخوړل شي، د 6 بجو کې ګوري په دې زمونږ په دې کلیوال پښتو ژوند کې یو وینا ده، وایي چې سهار یې ځان ته وخوره، غرمه یې د دوستانو سره وخوره، او شپې یې د دښمنانو سره وخوره. معنا دا ده چې سهار کې څومره ډوډۍ خورئ وی خورئ په خوشحالۍ وخورئ، غرمه کې د دوستانو سره وګورئ چې په خندا او خوشحالۍ وخورئ، او د شپې یې ځان دښمن سره وخورئ چې ډوډۍ ته مو پرېنږدي. ځکه عموم کې هغه خلک چې خوراکونه یې د شپې د 6-8 بجو نه اخوا دي، دا خلک بغیر له دې نه چې په چاغۍ باندې اخته دي، یعنی اخته په یو لړ نورو بدبختیو باندې اخته دي، د معدې په تیزابیت اخته دي، په نورو ناروغۍ په بېخوبۍ باندې اخته دي، حتی دوی ته د خریدلو ناروغیګانې پیدا کېږي. عموما خلک باید کوشش وکړي. فکر کوم چې دومره مطمئن نه یم که کوم عالم بیا په دې باندې وایي دا راډیو اوري او دا پرې تفسیره وکړي، چې فکر کوم وایي چې زما سرم هم ویلي دي چې تاسې د ماښام ډوډۍ د دغه وخت نه خوا مه خورئ. دغه شی باندې ځکه فابشاري نه کوم چې اورېدلې مې ده، داسې خپل هم پکې تحقیق نه دی کړی چې پیدا کړم، چې کله په اسلام کې هم دا خبره وي، زما په کلتور کې هم دا خبره وي، نو ولې مونږ نو دغه څه دي چې ما وویلې چې په چاغښت کې رول لري.
که دا هم راته ووایه چې ډاکټر صاحب مریضیانو ته خو مې یو څه اشاره وکړه، عموما کمې مریضیانې د چاغښت له کبله رامنځته کېږي؟
ولکه داسې درته ووایم چې چاغښت یا اوبیسیټي چې دا دا د ناروغیو مور ده یا مورینز یا سرچینه ده، نو دا به بعیده نه وي. د چاغۍ له خاطره نه چې دی زیاتې ناروغګانې رامنځته کېږي، چې یعنی شمېرې د لسګونو نه اوښتی دی، یو نه ده، دوه نه دي، ته ټول نه خطرناک ترینه ناروغي چې رامنځته کېږي د زړه او د رګونو ناروغي ده، چې انسان پرته له بچونو چې رانه وژني مرکیه. بل غټ ناروغي چې دا د چاغښت د اړوکو بندونو دردونه رامنځته کوي، بل د ټول لستر بل غټ ناروغي چې را پیدا کوي کولیسټرول دی، د وینې چرب یا غوړي چې موږ ورته وایو، دا د بیرته په خپل بیرته د رګونو د او د زړه دغه بل د دویم ټایپ دغه د چې ورته وایي شکرې ناروغي چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي. ما درته وویل چې کم بیا په خپل ترتیب کې دا چاغښت چې دی بیا د کانسر د ناروغیو سبب ګرځېږي، مثلا د زړه د من چې ورته هیټ فایلر وایو هغه به مثلا سټروک چې ورته وایي د زړه ودرېدل چې ورته وایي، یعنی د میتابولیزم سندروم چې ورته وایي، د ځیګر ناروغي لیور ډیزیز چې هغه مثلا په موږ دوه قسمه په ځیګر کې دغه لرو لیور ډیزیز، یو ته نن الکولیک فتی liver diseases وایو، او یا مثلا د ګردو ناروغي ګان را پیدا کوي، د مخکې مې د خوب ویلي مثلا همدار د تنفسي مثلا سپوب تبابت کې ورته سلیپ اپنیا وای، یا د خوب کې د تنفس بندیدل چې ورته وایي، اسما را پیدا کوي، د اډوکو عضلاتو ناروغي ګان را پیدا کوي، د په خزو کې عموما د اډوکو د ماتیدلو پروسه لوري چې چاغي وي، گاوت په نامه یا نقرس چې موږ ورته وایو، دا ناروغي ګان را پیدا کوي، ډیپریشن باندې مې وویلې، سټرس را پیدا کوي، مثلا د خوړلو دا بی قاعدګي را پیدا کوي. زه به تاته څه ووایم، مثلا په ښځو کې چې دی دغه را پیدا کوي، په ښځو او سړیو دواړو کې چې ښځې اوس ملامت نه کړو، په ښځو او سړیو دواړو کې د اقامت یا شانتوب رامنځته کوي، هیر یا هیریدل یا ډیمنس چې ورته وایي، ډیمنشیا رامنځته کوي، په حاملګۍ کې د حاملګۍ اختلاطات یا بابیریګانې چې موږ ورته وایو دارم. یعنی زه تاته اوس جدالیز در دره شروع کوم، دا بیخي مور ده د ناروغۍ دا چاغښت، یو شی نه دی چې زه یې ووایم چې دا رامنځته کوي او دا نه رامنځته کوي، یعنی همداسې چې زو او بس چې څومره ناروغي ستا په فکر کې وي، یو شکل د اشکالوی چاغښت چې دی ورسره تړاو لري.
د چاغښت د مخنیوي لپاره کومې حل لارې خواړه چې تاسو مخکې یاد کړل، یوازې د دوی نه ځان ساتل پکار دی که نورم څه شته چې باید وکړو؟
عموم کې به چاغښت کې چې دی د ټول نه غټه طریقه چې ده خپل لایف سټایل یا د ژوند طرز دی، او ورسره په څنګ کې چې دی د خوړو انتظام. زما زه چې کله ما سره ملګري یا دوستان زما دا خبرې اوري هغوی په دې پوهېږي، زما قد او وزن، یعنی زه تقریبا په وزن مې نورمال نه هم کم ساتلی، ولې مې کم ساتلی مې دی خپله څنګه دا چې زه نه غټېږم، زه واز دی خورم، مثلا زه بار شی خورم، ولی زه یو تعداد شی نه خورم چې هغه زه په دې پوهېږم چې دا مستقی من انسان چې دی راسن چاغی، نو هغې نه یو دا برګرونه دي، دا مکډونلونه دي، دا برګر کینګونه دي، دا فاست فوډ یا تیز خواړه چې ورته وایي، زر خواړه چې ورته وایي، دغه زه نه خورم. زه کوشش مې فوکس مې دی په کور کې په تیار کړه ډوډۍ باندې، وي همیشه په کور کې تیار کړې ډوډۍ خورم. کېدای شي ځینې خلکو ته دا کنجوسي معلومه شي، خو ولې خپل صحت په ساتل چې دي دا لوړ دی له هغه نه چې خلک خبرې کوي ماته. زه خلک دې زر واري وای چې زه کنجوسي مزه په رستورانت کې ډوډۍ نه خورم، او که رستورانت تم زم زه هغه رستورانتون د زم چې هلته مثلا پیسلا ساده به یو شیش کباب پخیږي، مثلا ټیکا کباب وي، بل وي، او ډوډۍ ورسره ډېره کمه وي، وریجې ورسره ډېرې کمې خورم، سلاد ورسره ډېر لوړ خورم. زه ډېر ندرتن باندې، یعنی که ووایم په سلو واقعو مېلمستیاګانو کې چې زه کینم، یوه کې زه شاید کوکاکولا یا پیپسي وڅکم، زه په هیڅ ډول پیپسي، کوکاکولا، سیون اف، سپرایت، څو رقم دغه نومونه، سوپر کولا، مدینه کولا، او فلسطین کوکاکولا، او غزه کوکاکولا، او دا څو اسرائیل کوکاکولا، دا څومره نومونه چې تاسو ته درځي، دا یو هم نه خورم. دا نه دا چې پیسې په خپلې خرابول دي، بلکې د ځان لپاره ناروغۍ هم اخیستل دي. په دې کې په هر کوکاکولاګا کې، یعنی تاسو که د یو کوکاکولا دا دغه را واخلئ او د دې د بوري اندازه تاسو وګورئ، نو په خپله به حیران پاتې شئ. د دې دا بوره دومره پکې زیاته ده چې د دې دغه خوږلنی دومره تیزه شوې چې تریخوالی پکې پیدا کړی دی. همداراز زه چې دی انرژي ډرنکس چې دی، یو رقم انرژي ډرنکس نه څکم، یعنی که زه تاسو ته وایم چې په تېر کال کې شاید ما دوه وارې څکلي وي، نو دا به شاید تاسو لپاره عجیبه تمامه شي، ځکه دا صرف خلکو کې دا فکر شوی دی چې انرژي اوس کې خوب نه درولي. نه، دا نوکاو ده او که انرژي ډرنکس دي او که ریډبول دي او که هر څه دي، دا پرته له دې نه چې په انسان ته ناروغي پیدا کړي بل هېڅ هم نه کوي. مثلا زه کوشش کوم چې په طبیعي مثلا نورمال کافي وڅکم، هغه هم چې د دانو نه جوړه شوې وي، نه چې مصنوعي جوړه شوې وي، یا نور څه داسې خوب تختومه. زه په هېڅ ډول کوشش نه کوم بسکوټونه نه خورم، ولې کور کې چې کیک میک چې جوړ شي خورم، زلوبۍ مې خوښېږي ښه نر غوندې خورم، ښه دغه په ازادانه یې خورم، ځکه په کور کې زما په مخ جوړ شوي دي، یا ماته چې دلته ځینې خویندې دي هغوی جوړی زه هغوی په دې خبرې دي چې د ده خوښېږي من کره چې راځي، نو بېچارهګانو یو غټ تغارې را وړی وي، نو زما خوښېږي او هغوی بس را باندې غو کې چې یا لالا یا وروره تا ته مې زلوبۍ را وړي، زه هم پرې خوشحاله کې مننه چې نه وکم او زه هم بیا داسې خورم، نو ښه ډېرې خورم، یعنې داسې نه ده. خو زه په کور په جوړ شوو کلچو په دې باندې ټولو مساعت تېرومه، یعنې هغلته زما اندازه ماته معلومه چې څومره بوره پکې ور واچومه، څومره پکې دا دغه وکړمه، یعنې زما ټول کوشش فوکس په دې وي چې د کور جوړ شوي کته خوراک باندې. سیګرټ نه باید یو سړی ځان وساتي، ټولو نشي. ځینې ملګري چې دي هغوی الکول څکي یا شراب ورته وایو، په دې کې باید ګزاره وکړي، هغوی بیرونه دي دا سکل چې دي دا پخپله چې دي کبي کاربوهایډریټ یا خواږه لري شکره لري، نو د دې دوړوالی چې دی پخپله په چاوخت کې ډېر لوړ رول لري، نو دې کې باید ډېر دغه وکړي. مطلب خواړه د ژوند طرز او تفکر او فزیکی فعالیتونه. ضرور نه ده چې داسې شاقه سپورت وکړي او جیم ته دې لاړ شي، نورمال عادي ګرځېدل د ورځې 5000-6000 قدمه ګرځېږم، د دې نه لوړ ګرځېږم هم نه چې زه دا لاپه وکړم چې زه ولا 10 کیلومتره 40 کیلومتره او 3000 کیلومتره 4000 کیلومتره ګرځېږم. نه، نورمال 5000-6000-8000 قدمه ګرځېږم چې دا هېڅ شی هم نه دی، دا نورمال سړی پوره کوي. ولې نور شی نه باید سړی سترس ونه کړي، سړی باید ځینې مسایل غټ نه کړي چې هغه کې ډپریشن ورته دغه کېږي. او سړی باید هغه خلک د خپل ژوند نه وباسي چې پرته له دې نه چې تا ته بدبختي راوړي، تا ته مشکلات جوړوي، ستا ته تشویشونه جوړوي، سړی باید په خپل خوب باندې ډېر فوکس وکړي، خپل خوب باید منظم کړي، داسې نه چې یو شپه 8 بجې وړي شي بله شپه 12 بجې وړي شي، نه، خوب باید منظم کړي، د خوب ساعتونه او دغه چې دي دا باید منظم کړي، منظم خوب وکړي. نو فکر کوم چې په خپله چا وخت مینځه شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، مننه ژوندی اوسئ چې وخت راکړ خبرې دې وکړې.
زانو په جن نرشا ازما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوب په وخت لوب د سبق په وخت سبق چې جوړ نشي مکو د علم زلن ستورې چې زلي غپرو فق چې جوړ نشي مکو د بل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې ټوګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا جہل دا تیرے رخ پل قلم پہ زور رنا کا روحان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روحان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
ಸಾಮ ಬಸೆ ಒಳವೇ چاپ جو کئم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چمیار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چمیار ہے تیرا کلی بال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹولو مر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا سدا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زندگی بنا میں لالی اخڑا ہے زندگی بنا پزڑکے ہے ہم بچانا نو سی ہم لے ون اکڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمسل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے رات رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑ لے اے خوڑ لے ہو Hey. دکھڑے پدو کو دا بنیم بیا بو کے ارمانونا جون بدے غم سروی یارا اللہ گرانی مسما قبول بسی سوالونا دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن بے علما ہے ہم بسڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمین کے خوی دا تکلیف نا پپ جڑا جڑا سار کما پد ہجران پشو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زندگی بنا ملا لی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو ملا لی اخڑا
شانتی ری